دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پرته له کومه ډاره په جرأت سره نتیجه اعلانوي مظاهرچیانو په جنوبي کوریا کې د امریکا د سفیر انځورونه شکولی دي او د امریکا د استازو مجلس په جمهور رئیس ټرمپ دوه لګیدلي تورونه د هغه د استضاع په قضیه کې منظور کړل
درنو اوریدونکو په رپورټونو کې لرو چې د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان په اړه د جنجال دوام خو د ټاکنو کمیسیون وایي چې لومړنۍ پایلې اعلانوي
مونږ په ډېر جرأت سره مونږ نتیجه د انتخاباتو اعلانو همي قسمي اعلانو همي ابتدایي اعلانو
د دې او نور مطالبو ترڅنګ دا رپورت هم لرو چې د امریکا د استازو مجلس د قضایي کمیټې غړو نن د جمعې په ورځ د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استهزاء په قضیه کې په هغه لګیدل تورونه منظور کړل خو اوس په دې سات خبرونه عاشق الله رحیمزوی او شفیع سردار تاسو وایو
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي هیڅ ډول د خطی نه د کړی او په جرأت نتیجه اعلانوي په افغانستان کې د جمهوریت ریاست انتخاباتونه څه د پاسه دونی میاشتې وروسته لا هم نتیجه نه دی اعلان شوی اصلي جنجال د انتخاباتونو وروسته د شاوخوا درس وزرا جنجالي رايو د شمیرلو او تفتیش پر سر دی چې نن په د دستونځ د هوارولو لپاره د انتخاباتي کمیشنونو د چارواکو جمهوریت ریاست د یو شمیر کاندیدانو د څار ټولونو او د یو شمیر سیاسي ګوندونو د استازو په ګډون یو غونډه وشوه چې شپږ ساعته دوام وکړ په غونډه کې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د یو شمیر استازو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه ترمنځ څو ځلې لفظي شخړې هم وشولې د لفظي شخړو نه وروسته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل وویل پرته له ډاره او په ډاګه کمیسیون د انتخاباتو نتیجه اعلانوي
مونږه نتیجه د انتخاباتو اعلانو همي قسمي اعلانو همي ابتدایي اعلانو هر څه چې موږ سره مشکل لري هغه قانون هغه اصول هغه مابس او هغه
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د لمړنیو نتیجو د اعلان لپاره نیټه او وخت معلوم نکړه
په دوحه کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د سولې په خبرو کې د لاندې وقفې وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد پاکستان ته تللی دی د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د لاندې وقفه په داسې حال کې رامنځته شوې چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ د باګرام هوایي ډګر ته نږدې د یو رختون په ودانۍ کې د موټر بمې او وسلوال برید پرمنلې ده په دغه برید کې دوه تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي د پیښې قربانیان ټول ملکي خلک دي شغل خلیلزاد د دغه برید په تړاو نن په خپل ټویټر لیکلی چې د طالبانو سره په خبرو کې په دې وجه سخت غوسه څرګنده کړې ده
د غزنی چارواکوي د جغتو پولیسوالۍ کې یو موټر د سړک د غاړې په ماین ختلې دی چې سپاره لس مسافر پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري امریکا غک سره په مرکه کې پیښه تایید کړله ویل چې د جغتو د پولیسوالۍ د قیاق د درې په سیمه کې د ماین د چاودنې په دې پیښه کې په وژل شوو قربانیانو کې یو ماشوم او څلور ښځې دي
د افغانستان د محبسونو او توقيف خانو د رهبری د یوې تازه پریکړې لمخې هر هغه زندانی چې سل پانی کتاب مطالعه او په اړه یې سیمینار ورکړي د باندې مدایې شپږ ورځې کمیږي د کورونی چارو وزارت ویلي چې دغه پریکړه د ترخی په زندان د زندانیانو لخوا د لاس ټوکه لیکل سوو کتابونو په پرانیست غونډه کې سوي ده
په عراق کې تر ټولو جګپوړي شیعه مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني د حکومت ضد مظاهرچیانو وژل کېدل غندلی دي او په هیواد کې د وسلو د کنټرول غوښتنه کړې ده د ښاغلي سیستاني د دې څرګندونو نه څو ورځې وړاندې یوې ډلې کسانو چې مخونه پټو په مظاهرچیانو ډزې وکړلې او شلتنې ووژل سیستاني نن د جمعې پر ورځ یو ځل بیا د امنیتي ځواکونو نه وغوښتل چې د مظاهرچیانو سره د تشدد نه کار نه اخلي
په لیبیا کې جنرال خلیفہ حفتر چې ځان د لیبیا د ملي پوځ قومندان بولي اعلان کړی چې د پایتخت طرابلس د نیول لپاره به تازه تعرفي عملیات پیل کوي د خبر تفصيل د نظرانی یوسف زیس خواوري
شاخو اته میاشت کیږي چې د جنرال خلیفہ هفتار په مشرۍ ځواکونه کوشش کوي چې په نړیواله کچا د پیژندل شوی حکومت نه پایتخت طرابلس ونیسي. خو د هغه ملیشو یوازې خار محاصره کړي. په جګړو کې چې د اپریل د میاشتې نه پیل شوی تر اوسه پکې د زرو نه زیات کسان وژل شوي چې اکثریت یې جګړه ماران دي. خو جنرال هفتار نن په ټلویزیون کې اعلان وکړو چې د پایتخت د نیولو دپاره تازه تعرضي عملیات پیل شوي دي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ واشنگتن.
د سیمې نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. د برتانی په سرتاسري انتخاباتو کې د بریالیتوب نورسته بوریس جانسن د انګلستان له ملکی سرګوري چې خپل نوی حکومت جوړ کړي. د بوریس جانسن په مشرۍ د برتانی محافظه کار ګوند په غوڅ بریالیتوب سره د پارلمان اکثریت څوکۍ وګټلې. د مارګریټ تارچر له واکمنۍ وروسته تر اوسه د لومړی ځل دی چې محافظه کار ګوند د پارلمان اکثریت څوکۍ ګټي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. مظاهره چانو په جنوبی کوریا کې د امریکا د سفیر انځورونه شکولې دي. مظاهره چان ځکه په غوسه دي چې امریکا د جنوبی کوریا څخه غوښتي دي د خپلې دفاع لپاره باید ډېر پیسې ورکړي. د خبر تفصیل د وحید الله فیض څخه واوري.
مظاهره چان چې د امریکا د سفارت مخ ته راټول شي وو نارې وهلې، د امریکا سفیر ووزه، موږ ساسو مستعمره نه یو او نه هم د بانک د پیسو ورکولو ماشین یو. په جنوبی کوریا کې د امریکا سفیر هیری هیریس وروسته له هغې د سیاسي جنجالونو سره مخ شو چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د جنوبی کوریا د چارواکو نه وغوښتل چې په هغه هیواد کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په بدل کې باید 100 میلیارد اضافي ډالر ورکړي. امریکا په جنوبی کوریا کې تقریبا 28,000 عسکر لري. مظاهره چیانو چې اکثریت ځوانانو د سفارت مخ ته د امریکا د سفیر عکسونه څیرې کړل. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
او روسي خبر دا چې د امریکا د استازو مجلس د قضایي کمیټې غړو نن د جمعې پر ورځ د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د استیضاح په قضیه کې په هغه لګیدلو تورونه منظور کړل. دغه تورونه چې د واک نه ناوړه ګټه اخیستل او خند اچول دي، د استازو په مجلس کې منظور شول چې د دیموکرات ګوند پکې اکثریت څوکۍ لري. د دې اقدام نه وروسته دا خبره تقریبا یقیني شوله چې ډونالډ ترامپ به د امریکا دریم جمهور رئیس شي چې کانګرس یې استیضاح کوي. د اساسو په مجلس کې د قضایي کمیټې غړو په جمهور رئیس ترامپ د تورونو لپاره دروش مثبت اول لسترات رائے ورکړلې. په جمهور رئیس ترامپ د قدرت نه د نوړه ګټه خستنې دا تور دی چې د یوکرين په حکومت فشار اچولې و د 2006 کال د جمهوریت ریاست د کاندید جو بایدن په حق له تحقیقات وکړي. د کمیټې همدارنګه په ترامپ دا تور هم منزور کړي چې کانګرس یې تحقیقات نه دی پرخای او د خپل حکومتي چارواکو ته امر کړی و چې د استیضاح په تحقیقاتو کې د کانګرس سره همکاري ونه کړي. ټاکل شوی چې بل ونی د سازو مجلس په دې حق لا رایګیری وکړي او په څو ونی کې به جمهور رئیس ترامپ د سنا په مجلس کې د پښتنو لپاره وروغوښتل شي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا غشنه رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غا آشنا رادیو سو اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ټاکنو د خپلواک کمیسون او د جمهوریت ریاست د نمائندانو ترمنځ د شاوخوا 300 زرو جنجالي رايو پسار یوې موافقه ته رسیدو لپاره د جمعې په ورځ یو غونډه جوړه کړه. خو د نمائندانو د ټاکنیزو ټیمونو او کمیسون ترمنځ د ستونزو د حل لپاره لا پریکړه نه ده کړې. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری له کابل رپورت لري.
په افغانستان کې د تل شپږمې ورځې د ټاکنو وروسته د شاوخوا 300 زرو جنجالي رایو د بیا شمیرلو او تفتیش په سر د ټاکنو د خپلواکه کمیسون او د شمیر ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د راپورته شوي جنجال د هوارول لپاره نن د جمعې په ورځ د دوه ټاکنیزو کمیسونونو د چارواکو، جمهوري ریاست د شمیر نوماندانو، سارونکو، ټولنو او د شمیر سیاسي ګوندونو د اساسو په ګډون یو غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې شاوخوا شپږ ساعته لپاره دوام وکړ، د رامنځته شوو ستونزو د هوارول لپاره د ګډون کوونکو لخوا بېلابېل نظرونه او وړاندیزونه وړاندې شول. د دې غونډې پر مهال د نوماندانو د شمیر اساسو او د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د مشرتابه ترمنځ څو ځلې لفظي شخړې هم رامنځته شوې. کله چې د رحمت الله نبیل د ټاکنیز ټیم یو استازي متي ولا لخوا د ټاکنو پر خپلواک کمیسون باندې مخامخ انتقادونه وشو، د کمیسون رئیس میرمن هوا عالم نورستانی خبرګون وخت او هغه او د کمیسون څو غړي د څو شیبو لپاره د غونډې څخه بهر وتل. د دې لبزي شخړې وروسته د ټاکنو د خپلواکه کمیسون مرسل اسمت الله عمل ویل چې کمیسون به خامخا لومړنۍ پیالي او قسمي پیالي اعلانې.
مونږ په ډېر جرأت سره مونږ نتیجه د انتخاباتو اعلانو، همې قسمي اعلانو، همې ابتدایي اعلانو. هر څوک چې موږ سره مشکل لري هغه قانون هغه اصول هغه مابس او هغه
د دې غونډې بندوبست د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون کړو. د دې غونډې ګډون کوونکو په بحثونو کې تر ډیره د یوې او یا بلې ټاکنیزې ډلې په پلاوي خبرې وکړې. د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس عبدالکبیر رنجبر ټاکنیزو کمیسیونونو ته وړاندیز وکړ چې د هغه 1200 رایو په اړه چې د بایومیټریک سیستم د دستګاهګانو د معلوماتو له مخې د ټاکنو په ورځ یا د ټاکنو ساعتونو وړاندې او یا وروسته کارول شوي د پیلو د پاڼو یا ریزلټ شیټونو پر اساس یې کمیسیونونه قضاوت وکړي. ښاغلی رنجبر د 2320 محلونو د رایو په هکله هم وویل چې صندوقونه دې پرانیستل شي که د نوماندانو څارونکو په ریزلټ شیټونو کې لاسلیک کړی وي او د سټیکر شوي تذکرې لمخي کارول شي وي نو باید دا رای هم وشمیرل شي. هغه د 1200 او 1400 جنجالي رای په اړه ویل چې د دغه رای صندوقونه هم باید پرانیستل شي او که دا وکتل شي چې څومره رای ورکوونکي په محل کې موجود او څومره رای په صندوقونو کې اچول شوي نو بیا دې پریکړه وشي. خو د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون یو کمیشنر مولانا عبدالله ویل که په غیر مشرح ډول پایلې اعلان شي په دې صورت کې به د ټاکنو شفافیت تر پوښتنې راشي. هغه د پایلو د اعلان پر مهال د اوو بندو ولایتونو د پایلو په شاملولو باندې ټینګار وکړ. د دې بحثونو په پای کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونې ټاکنیز ټیم د کمپاین رئیس محمد عمر داوزی او د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ ټیم مرسیال اسدالله سادتی څخه وغوښتل شول چې د موجودو ستونزو د حل لپاره د خپل وړاندیزونه وړاندې. ښاغلي سادتی ویل که چېرې ټاکنو خپلواکه کمیسیون پایلې اعلان کړي چې زرغلۍ څخه ډکې وي نو دغسې پایلې دوی ته د منلو نه دي. هغه ژمنه وکړه چې دغسې پایلو په وړاندې به په کلکه ودرېږي.
تعهد ما به مردم افغانستان است.
ښاغلي سادتی ویل دا د افغانستان خلکو سره ژمنه ده او دا چې بیا هلته موږ څه کولی شو او په کوم پړاو کې د درغلیو مخه ونیسو او د درغلیو په پایله کې د رامنځته شوي حاکمیت مخه ونیسو بیا دا موږ پورې اړه لري.
بازو مربوط به ماست.
محمد عمر داوزی د ښاغلي سادتی سرګندونو ته په ځواب کې دغه خبرې د یو داسې چا سره تشبیه کړي چې خپل سر ته یې تومانچه نیولې وي او وایي که دا ونه مني ګوندې زه خپل ځان وژنم. ښاغلي داوزی د ثبات او پالنې ټیم ته په خطاب کې ویل
شما شمارش د 27 ولایت هم کوشش کړئ چې توقف پیدا کړئ.
تاسو په ویش ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرلو د مخنیوي هڅې وکړي خو په ویش ولایتونو کې مو اثر او رسوخ نه درلود. په ولایتونو کې مو اثر او رسوخ درلود خلکو مو خبره ومنله او د کمیسیون دفترونه مو وتړل.
کمیسیونر بسکه
د دغه بحث وروسته تمه کېده چې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون به خپله پریکړه اعلان کړي خو تر اوسه لا دغه کمیسیون خپل نظر نه دی څرګند کړی. د نننۍ غونډې وړاندې د دې اونۍ په سر کې د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون هم یو ورته غونډه جوړه کړې وه چې د کمیسیون او نوماندانو ترمنځ د شتو کومه مرسته ونه کړای شوه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو تاسو مخکې په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا د استازو مجلس د قضایه کمیټې غړو د جمعې په ورځ د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د استهزاء په قضیه کې په هغه لګیدل تورونه منظور کړل. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د دې کمیټې غړي د ورځې او شپې په اوږدو کې په داسې حال کې په جنجال اخته وو چې جمهوري غوښتونکو د دوو رسمي تورونو د له منځه وړلو لپاره پر یو اوږد بحث ټینګار کاوه او د اکثریت دیموکراتانو څخه یې د رایو د ګټلو تمه نه درلوده. دا ساز د مجلس جمهوري غوښتونکي غړي ګای رشن تیلر وویل
له قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستل د یو څه په بدل کې یو څه ورکول رشوت تاسو چې هر څه بولئ وی بولئ خو په پای کې د دعوا لپاره حقایق نه لرئ.
په لومړي مورد کې په جمهور رئیس ټرمپ تور لګول شوی چې له اوکراین څخه یې په 2000 کال کې د خپل سیال جو بایدن د پلټنو غوښتنه کړې او هغه هیواد ته یې پوځي مرستې ځنډولې دي. په دوهم مورد کې ټرمپ په دې تورن دی چې د خپلو کړنو د پلټلو په لاره کې یې د کانګرس د تحقیقاتو مخه نیولې ده. دا سازو مجلس د قضایا کمیټې مشر
زموږ ولسمشر د خلکو اعتبار ساتي. کله چې هغه له دغه اعتبار سره خیانت کوي او له هیواد څخه خپل ځان مخکې ګڼي نو هغه اساسي قانون ته خطر پیښوي، زموږ دیموکراسۍ ته خطر پیښوي او زموږ ملي امنیت ته خطر پیښوي.
ټرمپ له دغو تورونو انکار کړی او تمه لري چې د سنا جمهوري غوښتونکي غړي به ورته براءت ورکړي.
The radical left Democrats and the failed Washington establishment are trying to erase your votes.
سخت دریزه ارخه دیموکراتان هڅه کوي چې ستاسو رائے باطل کړي، ټاکنې بې اعتبار کړي او زموږ دیموکراسي لمنځه یوسي. خدا سي بونشي. په اړه اندېښنه مکوئ، زه په اړه زیاته بې خوبي نه کوم.
دا کانګرس جمهوری غوښتونکي غړي ټرمپ ته وفادار پاتې دي. تر اوسه یوازې دا ګوتو په شمیر سناتورانو په هغه نیوکې کړې دي. دا سنا د دریو څخه دوه برخې یعنی په سلو کې وشپېد غړي باید دا ټرمپ د محاکمې او له مقام څخه د هغه د لرې کولو لپاره رای ورکړي چې زیات احتمالي نه لیدل کېږي. حتی که ټرمپ د سنا له محاکمې بریالی را ووځي، د اوکراین په اړه د هغه کړنې به د 2020 کال په ټاکنیز کمپاین کې یوه مهمه موضوع وي. تاج منیار، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د برتانیې لومړی وزیر بوریس جانسن د پنځشنبه په ورځ د برتانیا په انتخاباتو کې له بریالي کېدو وروسته نن جمعه د حکومت د جوړېدو په هدف د ملکې ملاقات ورغلی و. د جانسن محافظه کار ګون وکړای سول چې د 650 چوکیو څخه 323 چوکۍ وګټي. د هغه سیال کارګر ګون 203 چوکۍ ترلاسه کړې. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم د جانسن د بریا هرکلی کړی. نور حال پر پورت کې واوري.
د جانسن محافظه کار ګوند په لوی اکثریت سره د بریتانیا په پارلمان کې څوکۍ وګټلې چې له دې پام وړ پایلې سره به جانسن دا موقع ترلاسه کړي چې راتلونکي میاشت له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د ایستلو پلان عملي کړي. د بریتانیا لومړی وزیر بوریس جانسن وویل د 1980 کال راهیسې تر ټولو لوی محافظه کار ګوند د دې ښکارندوی کوي چې بریکزیت د بریتانیا د خلکو په غوښتنه شوی دی.
هغه کسانو ته چې پرونی موږ ته رایه راکړه پیغام لرم، په ځانګړي ډول هغو کسانو ته چې محافظه کارانو ته یې رایه ورکړې. دا لومړي ځل لپاره یو محافظه کار ملت، تاسې ممکن یوازې خپله رایه پوره کړې وي، خو تاسې به د ځان په اړه دا فکر نه کوئ چې تاسې واقعي محافظه کاران یاست.
جانسن خپل پلویانو ته په وینا کې چې خوشاله ښکاره کې د ټینګار وکړ چې بریتانیا به د جنوري په 1 نیټه اروپایي ټولنه پرېږدي.
راځئ بیرون ووځو، کار وکړو او دا هیواد یو موټی کړو. راځئ د بریتانیا هر کونج او لرې پرتې سیمې ته دا تعلیم او تربیې، بنسټونو او ټیکنالوژۍ په برخو کې فرصتونه مهیا کړو. راځئ بریکزیت تر سره کړو.
د لندن اوسیدونکي د بریتانیا د انتخاباتو د نتیجې په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو هیله څرګندوي چې د محافظه کار ګوند بریا به د بریکزیت د جنجال د پای ته رسیدو په معنا وي. د لندن یو اوسیدونکی مایک وای:
خپایم، په هیواد کې د یو مثبت بدلون لپاره د ډېرو خلکو توقعات بدل شول. دا تفکر دوه طرزونه موجود و، خو مونږ باید پر مخ ولاړ شو. مونږ په دریو کلونو کې لا جګړې پرته هیڅ ونه کړل. په دریو کلونو کې مونږ هیڅ هم ونه کړل. فکر کوم دا هیواد په توګه مونږ په جنجال کې وو. مونږ باید پر مخ ولاړ شو او مثبت فکر وکړو.
اني میسن د لندن یو بل اوسیدونکي بیا خپل نظر په دې ډول څرګندوي:
خوشحاله یم چې محافظه کارانو وګټله او هیله من یم چې دوی بریکزیت تر سره کړي او هر څه به ژر پای ته ورسیږي.
جانسن وویل د دوی حکومت باید د بریتانیا د هرې برخې نمائندګي وکړي. محافظه کار ګوند هغه شمیر څوکۍ وګټلې چې د لسیزو راهیسې مخالف کارګر ګوند ګټلې. د جمعې په ورځ د پایلو له مخې د جانسن محافظه کار ګوند د عوامو د مجلس له 650 څوکیو څخه 303 څوکۍ ګټلې چې د یو اکثریت دولت د جوړېدو ډاډ رامنځته کوي. ټاکل شوې ده د اروپایي ټولنې مشران د بریتانیا په ټاکنو کې د بوریس جانسن له بریا وروسته نن جمعه غونډه وکړي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. امریکا او چین د تجارتي اختلافاتو د حل لپاره یوې موافقې ته نږدې سوي دي. امریکایي او چینایي مذاکره کوونکي وایي چې د دغه تړون لمخه به پر چینایي وارداتو ګمرکي تعرفې لمینځ وړل شي. کچیری دغه موافقه ونیسي، د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 15مه به جمهور رئیس ټرمپ پر چینایي محصولاتو ګمرکي تعرفې ولګوي. نور تفصیل پر پورت کې باوري.
امریکا او چین یو نسبی تجارتی توافق ته نږدې شوي دي. کچره دغه توافق وشي، لمخې به هغه ګمرکي تعرفې لمنځه لاړ شي چې ټاکل شوی دی یکشنبه په ورځ نافذ شي. په دې موافقه سره هغه جنجل هم ختمیږي چې د تیرو 1900 راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګمرکي تعرفو روان وو. د امریکا د سوداګریزو خونو مشر میرن بریلنت وایي چې یوې هوک ته نږدې شوي دي. خاغره بریلنت وایي چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د 1.2 میلیارد ډالرو په اندازه پر چینایي وارداتو به ګمرکي تعرفې له منځه لاړې شي. دا چې په کومه اندازه به موجودې ګمرکي تعرفې راکمه شي څه ویل شوي نه دي. د موافقې له مخې به په بدل کې چین زیاته اندازه امریکایي زراعتي محصولات اخلي او د امریکایي کمپنیو لاسرسی به چینایي مارکیټونو ته پراخیږي. د چین د بهرنی چارو وزارت ویانده هوا چینګ یانګ وای
د چین او امریکا د تجارتي خبرو په برخه کې د چین دریځ واضح دی. موږ تل ژمن یو چې د خبرو اترو له لارې اختلافات حل کړو. موږ ټینګار کوو چې مشورې باید د مساواتو او متقابل درناوي پر اساس وي او تړون باید دوه اړخیز او ګټور وي.
خود دغه هوکړه تاییدول د ولسمشر ټرمپ پریکړه ته انتظار باسي. ولسمشر ټرمپ د پنځمه په ورځ په ټویټر لیکلی چې چین سره یوې لوی هوکړې ته نږدې شوې دي. هغه ویلي چې چینی غواړي او موږ یې ترسره کوو. د چین سوداګرۍ وزارت ویان گاو فینګ خبرې اعلان ته وویل د دواړو خواو اقتصادي او تجارتي ټیمونو نږدې اړیکې ساتلې دي. له بلې خوا چین هم ګواښ کړی و که ټرمپ د یکشنبه په ورځ د دوی پر 1.2 میلیارد ډالرو سوداګریز صادراتو ګمرکي تعرفې وضع کړي دوی به هم متقابل عمل وکړي. امریکا او چین په مذاکراتو لګیا دي چې خپل منځي سوداګري جنجال پای ته ورسوي. د 2013 کال د جولای میاشت راهیسې امریکا پر چینایي وارداتو چې اندازه 3.8 میلیارد ډالر ته رسیږي مالیه وضع کړې ده. چین هم په مقابل کې د امریکا پر صادراتو چې اندازه 1.6 میلیارد ډالر ته رسیږي مالیه وضع کړې ده. په امریکایي صادراتو کې حبوبات او نور کرهنیز محصولات شامل دي چې دغو محصولاتو زیات تولیدونکي په کلیوالو سیمه کې د ټرمپ ملاتړ کوونکي دي. د یادولو وړ چې تر دې مخکې د امریکا او چین ترمنځ تجارتي مذاکرات بې نتیجې پای ته رسیدلي وو او د نامعلوم سوداګریز حالت له کبله ډېری شرکتونو خپل سوداګریز چارې کمې کړي او یې پانګونه درولې وه. وحید الله فیضی د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په پکتیکا کې یو شمېر زده کوونکي وایي چې په شوونځي کې د پولیو د ناروغۍ په اړه له شوونکو ډېر معلومات ترلاسه کړي دي. نور تفصیل د عبدالمالک شفق پر پورت کې واوري.
نوید خان د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه شار کې د علي بابا علي لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي دی. نوموړی وایي د شوونکو له لورې د پولیو ناروغۍ او د دې ناروغۍ ضد واکسین د ګټو په اړه کافي معلومات ترلاسه کړي. نوید خان زیاتوي د شوونکو په ټولو خبرو او نصیحتونو یې پوره باور دی چې د دوی په ګټه بوي، نو ځکه یې همدا پیغام د کورنۍ تر نورو غړیو هم رسولی دی.
موږ ته استادانو دا خبره کړې چې د واکسین د کور کې کوم ماشومان وي ورته کوي لګوي او دا خبره مو په ځین کې نیولې ده او دا خبره مو تر کوره پورې رسولې ده. ورونو ته مو کړې ده، پلار ته مو کړې ده او زموږ ورور او پلار خپله دا خبره منلې ده او نورو کلیوالو ته یې هم رسولې ده.
د یادی لیسې د اتم ټولګي یو بل زده کوونکی محمد عمر وایي له کله یې چې د شوونکو خبره د کورنۍ تر مشرانو رسولي د پولیو ضد واکسین سره د کور مشرانو مخالفت کم شوی دی.
موږ ته استادان جلسو په غونډو کې په صنف کې هر وخت راته چې دا واکسین و ماشومانو ته ورکوي. ځینې وخت د موږ درور او د پلار نور سره لګېدل دا واکسینو سره ماشومانو ته به نه کول. وس موږ ته چې دا واکسین شې شاید او هر ورځ یو وس ورکړي او دا ماشومان سی په فولیو یا پلج باندې اخته سین او په شای لاس کار پرې د ټول عمر لپاره بیا نه اغول.
له بلې خوا په پکتیکا کې د عامې روغتیا ریاست سرپرست رئیس ډاکټر اسدالله رسولي د پوهنې ریاست له لورې په ښوونځیو کې د پلج ساري ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي دغه اقدام بې ساری وباله او هیله یې وښوده چې له دې سره به د کلیوالو سیمو خلک د پولیو ضد واکسین په ګټو پوهیږي. نوموړي ویل
او د عامه پوهاوي اصلي منبع چې معرف دی ځکه چې یو استاد کولای شي چې په ډېر غټ کتلې زده کوونکو سره تماس ولري او هغه زده کوونکي دغه پیغام د دوی د استاد پیغام ورسوي کورنۍ ته او جامعې ته او ټولنې ته او یو لوی بدلون راوړي همدغه سرکندر په مامان چې کار کولای شي نو دا کار کیږي او موږ د هغو سپورت کوو او موږ د حمایه کوو او موږ د پروګرام لپاره ناتیر دی.
پولیو یا د ماشومانو ګزړن هغه ساری او تلپات معلولون کې ناروغي ده چې تر دې دمه یې هیڅ تداوی نه ده موندل شوی. روغتیا پالان وایي د مخنیوي یوازینی لارې ل 15 کالو کم عمر ماشومانو ته په منظم ډول واکسین ورکول دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
در نوردونکو د امریکا فضائي ادارې ناسا په دې وروستیو کې د کالیفورنیا په ایالت کې د یوې بشپړې برقي الوتکې یو نمونه امتحان کړه. په دې باره کې پام وکړئ رپورت.
د امریکا فضائي ادارې ناسا د نومبر په اتمه د کالیفورنیا د ایالت لې وی دښتې څخه د یوې بشپړې برقي الوتکې ابتدایي آزمایښتي نمونه الوتکه X-55 ماکسویل هوا ته پورته کړه. دغه بشپړه برقي الوتکه نوې نه ده جوړه شوې، بلکې په ایتالیا کې جوړه شوې د تکنام دوه ماشینه الوتکه ده چې برقي سیستم یې بدل شوی دی. د دغه الوتکې په انکشاف باندې له 2015 کال راهیسې کار روانو.
موږ د هوایي چلند له یوې ابتدایي الوتکې دلته شروع کوو. دغه الوتکه مو د کار شروع ده. لازمه نه ګڼو چې د یوې طیارې په ډیزاینولو باندې ډیر وخت ضایع کړو. دلته د اوس لپاره یوازې په برقي سیستم باندې تمرکز کوو. دلته د تکنام الوتکه وینو چې په ایټالیا کې جوړه شوې او موږ د برق سیستم په بشپړه توګه بدل کړ. زموږ د ازموینې تمرکز هم برقي سیستم دی. د وخت په تیریدو سره به کله چې شرکتونه د برقي سیستمونو جوړولو ته ملا وتړي، نو دغه ټکنالوژي به تجارتي الوتکو ته هم لاره پیدا کړي.
ناسا همدارنګا د پرواز د مجازي روزنې یو نوی جوړ کړی سیستم هم وخود. په دغه سیستم باندې انجینران او پیلوټان ازموینه کوي چې معلومه کړي یو بشپړه برقي الوتکه په هوا کې څنګه اداره کیږي. د دغه الوتکې یوه نیمګړتیا ده چې بیټرۍ ژر خلاصیږي او د اوږد واټن لپاره پرواز نشي کولی. د دغه نیمګړتیا د لرې کولو لپاره ناسا د بیټرۍ د ظرفیت په زیاتولو او ژر چارج اخیستلو باندې کار کوي.
د برقي الوتکو لپاره یو شمیر نوي مارکیټونه موجود دي. اول مارکیټ اربن ایئر موبیلیټي یا په ښاري سیمو کې د هوا له لارې د مسافرو انتقال دی. ډېر شرکتونه هڅه کوي چې په دې برخه کې کار وکړي. د داسې یوې هوایي ټکسي په جوړولو کار روان دی چې له ځمکې څخه پورته شي او د لویو ښارونو د پاسه مو په لسګونو کیلومتره لرې خپل مقصد ته ورسوي. د دې کار د عملي کېدو لپاره برق او برقي موټرو ته ضرورت دی. بل مارکیټ په لنډو پروازونو د 40 او 50 ترمنځ کسانو انتقالول دي. د اوس لپاره د هوایي لیکو لپاره د دې ډول لنډو سفرونو لپاره د الوتکو جوړول ډیر ګران تمامیږي، خو کله چې له برقي سیستم څخه کار واخلو د دې ډول الوتکو تولید ډیر ارزانه تمامیږي.
د اوس لپاره د بیټرۍ د محدودیت له امله د ماکسویل برقي الوتکه د لنډو پروازونو او د کم شمیر مسافرو د انتقال لپاره د وی هوایي ټکسي په توګه د ګټه اخیستلو لپاره په پام کې نیول شوې ده.
څولند خبرونه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅ ډول تخطیه نه ده کړې او په جرأت نتیجه اعلانوي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه د پاسه 2.5 میاشتې وروسته لا هم نتیجه نه دي اعلان شوې. په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې د لنډې وقفې وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته تللی دی. د غزنی چارواکي وایي چې د جغستو په ولسوالۍ کې یو شمېر د سړک د غاړې پر ماین ختلې چې سپاره لس مسافر پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د محبسونو او توقیفخانو د رهبرۍ د یوه تازه پریکړې له مخې هر هغه زندانی چې سل پاڼې کتاب مطالعه او په اړه یې سیمینار ورکړي د بند موده یې شپږ ورځې کمیږي. په عراق کې تر ټولو جګپړې شیعه مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني د حکومت ضد مظاهره چانو وجل کېدل غندلې او په هیواد کې د وسلو د کنټرول غوښتنه کړې ده. او په لیبیا کې جنرال خلیفه حفتار چې ځان د لیبیا د ملي پوځ قومندان بولي اعلان کړی چې د پایتخت طرابلس د نیولو لپاره به تازه تاروزي عملیات پیل کوي. د امریکا غږ آشنا رادیو لیرو درن اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د امریکا غږ آشنا خبرونه دوام لري.